لسګونه کسان به خفسي او هغه به د ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوی چې په ورسپانو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې کېدای سي ریپبلیکن ګوند له دباندې یو امیدوار راپیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوې کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې په اړه ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري، سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند د ولسمشري امیدوار نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د ترکی حکومت ویلی په ناقانونه توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات یې کړی دي، خو بلې خواته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وای اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. هلته د ترکی چارواکي وای پولیسو په هغه هیواد کې تر 2000 څخه زیات انساني قاچاقبران نیولې دي. ملیحا میرزاده د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هیواده د غیر قانوني مهاجرو تګ به له منځه وړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دیرش کلن انساني سمګلر موهیب وایي کچېرې د یونان لاره ورباندې وتړل شوه نو د اټلی د لارې استعمال به کوي. موهیب وایي یو پناه غوښتونکي کډوال د یو لس نیم سوه ډالرو په ورکولو سره د ترکی او یونان له پولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. د هغه په خبره په دغو پیسو کې یو نیم سوه ډالره یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. موهیب وایي په پیسو کې نیمې د ترکی مافیا ته ورکول کیږي چې سرحدي سیمې ته پتلونکي سړک سخنډ نه وي او بقایا یې دی او ملګري په خپلو کې تقسیموي. هغه پناه غوښتونکي کډوال چې 2500 ډالره ورکولی شي په کښته کې له یونانه اټلی ته وړل کیږي. که څه هم محب څه وضاحت ورنکړ چې دوی په اټلی کې چېرته وړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورټ په خبره د مارچ په 1 یوه کښته چې پکې 22 شامی او سومالی وګړي سپارو د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شوه. محب دا دعوه هم کوي چې د 6000 ډالرو په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګری په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپایي ټولنې او ترکی ترمنځ د شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ 20 نه پس یونان ته داخلیږي خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالی مرستو د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونو ورکولو ترڅنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو به قاچاق یا سمګلینګ کموي او انتظامیه یې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. اف پی خبري ایجنس وایي د اپریل په 6 د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خواوشا شپېته پناه غوښتونکي کډوال چې هڅه کوله یونان ته لاړ شي نیولې دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتونکو کډوالو قاچاق او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یو ځانګړي څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت د چارو جنیوا میشتې ادارې ویان دي په خبره ډلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات قاچاقبران او تنظیمونکي نیولې دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
ملیحا میرزاده وشتا ستوی د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کاو. او اوس هم وخت رسیږي د مشال رادیو 19 پروګرام جمهوریت ته چې کوربه پامیر ساحل دی.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په اړه څه ډول اختلافات دي؟ آیا تر اصلاحاتو مخکې د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک باید لومړی خپلو کلیو ته ستانه کړل شي او کنه دا دواړه کارونه سره یو ځای پر مخ وړل کیدای شي؟ د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د نیمه قبایلي هغو یا اف آرز پارلماني استازی څه دریځ لري او د ده ګوند څه وایي چې څه کول اړین یا ضروري دي؟ د قبایلی سیمو پارلماني استازو او د بیلابیلو سیمو ولس مختلفو نظرونو او دریځونو ته په کتو د اصلاحاتو پر شکل او طریقې یو غوڅ دریځ څنګه پیدا کیدای شي؟ که په اصلاحاتو کې د ټولو سیمو د اکثریت ولس خوښه نه وي نو دا څه پیغام ورکولی شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت.
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ اوومه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شپږو خپرونو کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو له استازو سره خبرې کړې دي او د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه مو د هغوی دریځ او په نظر کې پر اختلاف مفصل بحث کړی دی. موږ تر اوسه پر دې خبرې پوهېدلی یو چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي ټول غواړي چې اصلاحات دې وشي، خو د اصلاحاتو پر شکل، وخت او طریقې بیلابیل نظرونه لري. د مثال په توګه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دی لومړی د قبایلي سیمو بې کوره شوی ولس خپلو کلیو کورونو ته ستون کړل شي، خو ځینې نور یې وایي چې د قبایلي سیمو بې کوره شوی ستنول او اصلاحات بیل موضوعات دي. د پارلمان ځینې غړي وایي چې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه دی په هغو سیمو کې ریفرنډم یا ټول پوښتنه وشي، خو ځینې یې وایي چې پارلماني استازي د ولس په رایو منتخب شوي دي نو د ټول پوښتنې اړتیا نشته، بلکې د هغو سیمو له پوهانو، مشرانو او د هرې طبقې له خلکو دې رایه واخیستل شي. د پارلمان ځینې استازي د پاکستان وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټې کارونه ستایي، خو ځینې ورباندې انتقاد کوي. د اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو په پارلماني استازو کې تر ټولو لوی اختلاف د هغو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت پر شکل یا بڼې دی. که موږ تر اوسه په شپږو خپرونو کې د هغو سیمو د استازو نظرونه وڅېړو نو هغوی په پنځو برخو ویشلی شو. لومړی هغه استازي دي چې وایي قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي. دویم ډول استازي وایي چې په اف سي آر کې دې لږ بدلون وشي او نور دې قبایلي سیمې همداشان د وفاق تر واک لاندې پرېښودل شي. دریم ځینې پارلماني استازي وایي چې د قبایلي سیمو واک دې له وفاقه خیبر پختونخوا ته وسپارل شي خو نظام دې همداسې پاتې شي. څلورم یوه برخه غړي نظر لري چې قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا دې پر جغرافیایي بنیاد وویشل شي او دوه صوبې دې جوړې کړل شي. او پنځم او وروستی نظر دا دی چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلو ځینې نمایندګان وایي چې د هغو سیمو یو آزاد منتخب کونسل یا شورا دې جوړه کړل شي چې هم قوانین ځانته جوړ کړي او هم انتظامی واک ولري. نن هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه بحث ته دوام ورکوو او نن د نیمه قبایلي سیمو یا اف آرز له پارلماني استازي سره خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې دا اړینه ده چې د قبایلي سیمو او نیمه قبایلي سیمو توپیر یا فرق روښانه شي. د پاکستان تر وفاق لاندې قبایلي سیمې و ایجنسی او شپږ نیمه قبایلي سیمې یا فرنټیر ریجنز یا اف آرونه لري. په و ایجنسیو کې کورما او رکزی، خیبر، مومند، باجوړ، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان شامل دي. هغه سیمې چې دا و ایجنسی د خیبر پختونخوا له ښارونو سره تړي ورته فرنټیر ریجنز یا اف آر او یا هم نیمه قبایلي سیمې ویل کیږي. اف آرونه شپږ دي، په دې کې اف آر ټانک، اف آر ډیره اسماعیل خان، اف آر بنو، اف آر لکی مروت، اف آر کوات او اف آر پیښور شامل دي. هر ایجنسی یا پورا قبایلی سیمه د پاکستان په پارلمان کې هم د قومي اسمبلی او هم د سینټ غړي لري، خو د ټولو نیمه قبایلی سیمو استازیتوب لپاره په قومي اسمبلی کې یوازې یو غړی دی. په جمهوریت خبرونه کې نن موږ د شپږو نیمه قبایلي سیمو له پارلماني استازي قیصر جمال سره خبرې کړې دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی هم دی. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال هم د قبایلو ځینو نورو پارلماني استازو په څیر دا نظر لري چې اصلاحات او د بې کوره شویو خپلو سیمو تستنول دوه بیل موضوعات دي چې باید ورباندې متوازی یا موازی کار وشي.
ما خو ذاتي رایه داسې ده کنه چې دا دواړه ضروري شي، نه هغه آی ډی پی دي او هغه د نو ریفارمز دواړه شینه د سړي په دې باندې پورا خواري کول غواړي ضرورتونه ډېر زم په د صرف د آی ډی پی د وجه د شی بالکل پینډینګ کول چې دا هغه لګ بالکل پر خپل دا مناسب کار نه ده. خو امه د دې راه دا چې د فارم چې کم دي لکه څنګه چې تاسو لپاره چې سل کاله پس د خلک وایي چې دې کې هغه د اوشي چینج د اوشي تبدیلی د اوشي زم چې کله لږ ټایم واخلي او په دې باندې څومره ډېر خلکو سره مشاورت وشي او ډېر خلک د اعتماد کې واخلي شي او هرې طبقېله یو ټایم ورکړی شي چې هغه خپل رایه پکې ورکړی شي نو دا ټیک ته خوځې چې که څه دی وجه موږ صرف ریفارمز بالکل بند کړو چې نه آی ډی پیز کومه پورې نه وي شوی موږ د ریفارمز خبره هم نه کوو دا به مناسبه خبره نه وي. دویم چې دله ټایم ورکول پکار ده دواړه فیز پکار ده یو سره چلیږي.
خو قیصر جمال وایي پر اصلاحاتو باید ورو ورو عمل وشي ځکه چې که د ټولو قبایلي سیمو له ولسه سم نظر وانخیستی شي نو دا خطر هم شته چې په قبایلي سیمو کې نارامي دوام عمومی
څومره تکیدی د ټولو سره د مو ټایم ورکو د ټولو خلکو واورو هغه وجه ده چې خدای مکه په دلوازی کې مو ته فیصله وکړو بیا څه خلکو لنی منظوره او تاسو لدم پته ده چې نن سبا چې کوم افغانستان کې د نوي ډیولپمنټ روان دي، د نوي ګروپونه روان دي، داسې څه ډېر معاملات شته. بل تاسو له دم پته چې موږ ملک ډېر بیروني چې کوم ملکونه دي هغوی هم داسې روان دي. نو خدای مکړه که دا جلبازي کېږي او موږ ته خلک خفه کړو، هغه خلک د دو چې کوم د نور طاقتونه دي موږ له موجوده وخت کې ډېرې مسلې جوړې کړي، نو هغه خلکو له موږ یو موقع ورکړو او داسې مسایل موږ جوړ شي چې دا کم سخت وخت بلته تکاله تېر کړه. داسې په نورو معاملاتو راغلي چې د زیاتو خلکو سره مشاورت پکار ده چې څومره خلک دي چې دا ټول د فیصله خپله وګڼي چې دا فیصله مو کړي اسلام آباد نه راباندې شوی یا د بل.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلي سیمو استازی جمال وایي د قبایلو ټول ولس د اصلاحاتو یا راتلونکي آئینی حیثیت پر موضوع سره ویشلی دی او پکې درې لوی دریځونه لیدلی شو.
په دې کې د خلکو مختلف رایې دي، خو چونکې دا چې کوم ریفارم خبره ده د اوس شروع ده، ځکه چې د کوم زه د مشاورت خبره کوم د خلکو مختلف رایې دي. درې رایې دي چې ځان له صوبه دی جوړه شي، د ګلګت بلتستان غوندې یو هغه د کونسل دی جوړ شي یا د کې پی سره دی شامل شي. نو دغه شانتې د خلکو چې کوم رایې دي دا په مختلفو کې دي. زموږ پارټي پالیسي ده او موږ چې کوم پارلمنټیرین دي دوی دا هغه چې کوم زیات خلک په کوم رایې باندې تلل غواړي نو هغه سره په ټول ملګرتیا کوو. دې سټیج کې داسې سویل خلک وایي چې نه موږ کلیئر آپشن باندې ځو، نو دا ما په خیال جلبازي جواب زده کړم. نو که یو داسې فیصله وشي چې هغه د مینګانو خوښه وي سبا د خلکو نه خوښه، ما په خیال دا یو بهتره فیصله به نه وي.
قیصر جمال وایي د ولس په څیر د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي هم د راتلونکي قانوني او آئینی حیثیت پر شکل سره مخالف نظرونه لري.
اختلاف رائے شته دا چې کوم د تاسو له ما کوم درې رائے یو خیلی دغه اختلاف په پارلمنټیرین ټیم شته دا یو طرف له سوچ ته چا بل طرف لگا. نو د پارلمنټیرین هم داسې بالکل نه ده چې په یو پوینټ باندې ټول متفق دي چې همدغه دی وکړي.
د جمال په اند د دې اختلافاتو د هواري خلار ده هم ده چې د ټولو سیمو له ولس او مشرانو سره مشورې وشي، خو تر ټولو غوره لارې په هغو سیمو کې د ټول پښتنې یا ریفرندم کول دي.
که تاسو موجوده وګورئ دوی خو یو جرګې سیستم کوي، جرګې شروع کړي دي. نو مقصد دا ده چې دې ټیم راوځي خو یو ستار د ټیک خلا او دا چې دا کوم بیا په غټه باندې زوی، ما په خیال بیا بهتره فیصله به داسې کې ریفرندم چې کوم دا به یو بهتره فیصله وي په دې چې هغه به هر کال مکمل او شي او په میجورټي کې کوم څنګه مو خبره کوم نو هغه میجورټي رای احترام دي. لکه څنګه تاسو د مازی کا روکړه چې درې خلکو مختلف رای دي کې دي سره شامل شي ځان له صوبه شي ګلګت بلتستان ون یو کونسل جوړ شي، ما په خیال دغه درې آپشن دي همدغه چې پکې دغه سوالات پکې پیش کړی شي او هغې چې کوم په زیاتر خلکو جواب راځي نو مغه ما په خیال یو بهتره غوښتي.
د قبایلي سیمو ځنې استازي چې د اصلاحاتو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرندم پلویان دي دا اندېښنه لري چې که ټول پښتنه د وسنۍ پولیټیکل انتظامیې په لاسو کېږي نو ښایي ښې نتیجې ونه لري. دوی وایي که د ریفرندم اړتیا یا ضرورت وي نو دا دې د ملګرو ملتونو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې وشي. خو قیصر جمال وایي ملګرو ملتونو ته ویل به ښه کار نه وي ځکه دا د پاکستان کورنۍ مسله ده.
موږ خپل یو نظام شته بېشکه په هغې کې کمزوري دي، خو که موږ د خپل دې ادارو قدر نه کوو موږ د هر څه یو این له یا نورو بنکونو له نو ما په خیال دا یو ښه میسج نه ځي. هغې دا ده چې موږ موجوده سیستم کې کمې کمزوري دي، هغه کمزوري نشاندهي وشي چېرې کوم هغه خدشات د خلکو دي چې هغه خدشات تور کړی شي هغې نه پس کار باندې وشي.
له قیصر جمال هم پوښتنه وکړه بالفرض په قبایلي سیمو کې ریفرنډم کیږي او اکثریت یوه فیصله کوي، په دې صورت کې به آیا دی هغه فیصله مني او کنه ورته ښکاري چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي یې ښایي مخالفت وکړي؟ دی وایي په هر صورت به فیصله مني ځکه چې دی پخپله او د ده ګوند تحریک انصاف دواړه وایي چې څه چې ولس وویل هغه به دوی ته منظور وي.
نظرته دا موږ لپاره هیڅ قسم مسله نه دي چې کوم باندې خلک خوشحالي چې موږ پارټي موږ د دې اعتبار څخه وو موږ خلکو رائے احترام کوو نه کې موږ په خپل رائے
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلي سیمو استازی او د تحریک انصاف غړی قیصر جمال زیاتوي چې د اصلاحاتو په اړه دی د پاکستان وفاقي حکومت کمیټي په هم هغو سیمو کې مشورو ته دوام ورکړي، خو دا ده چې دا کمیټي دی خپل کار هم تیز کړي او ضروري نه ده چې د سیمو یو سفر وکړي بلکې په بیا بیا د هغو سیمو ته ورشي.
حکومتي کمیټي خو بالکل روانه ده، زه خو دا وایم چې لږ غوندې دوه سپیس سوالي سره هغه ما په خیال لګوه ده نو دی لک ٹائم زیات ور کیو مطلب دا چې ضروری نه کیو دی لیو زل لار شي کیو دی لا بار بار کله لم کول غواړي مقصد دا چې صرف ملکان نه دی دا چې مو سټوډنټ پر کدا ای غوین اخیستل دا غشان کی مو کم کاروباری خلق دی او ل خپل ټایم ور کول پکار دا نو دې ملک پوری ادو کم ملاقاتو نه دی دین ادا ورتي تو چوت دی باغی کی کاروباری خلق هم واخلي هغه کی ځانان هم واخلي مختلف تقوه على خلق جواب دي تود سره مصايره
اوریدون کو د جمهوریت پر ننې خبرونه کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شپږو نیمه قبایلی سیمو یا افارونو له استازي او د تحریک انصاف غوند لغړی قیصر جمال سره د هغو سیمو راتلونکو آئینی حیثیت په اړه خبري واوریدي. تاسو خبر شوئ چې جمال وایي چې د بیکوره شویو خلکو ستنول او اصلاحات دواړه باید روان وي او د هغوی تر ستنېدو د اصلاحاتو عمل نه ځنډول کیږي. خو د په اند د اصلاحاتو په اړه د پریکړه تر هغو نه کیږي چې د سیمو له ټولو ولس سره جامع او مفصل مشورې نه وي شوي. قیصر جمال وایي که اړتیا وي نو په قبایلي سیمو کې د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم